گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
طالبانو حکومتباتو ته خبرداري ورکړی چې د دې ډلې پر ضد اعلانونه خپروي. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې په دې حق له اندېښنه ښودلې. امریکا کوښښ کوي د ایران پر ضد نړیوال ائتلاف جوړ کړي، او په ایتوپیا کې هغه جنرال وژل شوی دی چې د ناکامې کودتا هڅې کړې وه.
حکومتي قواوو د ننګرهار په هسکې مینې کې د خراسان مرکز ګورګورۍ نیولې ده.
نه یوازې دا چې داخلي، بلکې د پنجاب او نورو ځینو د ایشیان هم راغلي، هغلته مرکزونه دي.
یوې افغانې کونډې سره مرکه لرو چې میړه او بچیان یې په روان جنګ کې وژل شوي دي.
سینتیارې وسلته شهیدان سو، د زمن مې هلته یو زوی مې لوګر کې سو، یو زوی مې هرزن قیمت کې انتیارې وسله.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې باید په سوریه او عراق کې د داعش اسیران یا عادلانه محاکمه شي او یا دې له قیده آزاد شي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یا نه یو شمیر مطبوعاتي ادارو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې، او هغه د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو خلاف ګڼلې ده. طالبانو په اعلامیه کې هغو مطبوعاتو ته خبرداری ورکړی دی چې د دغه ډلې پر ضد اعلانونه خپروي. که څه هم طالبانو په خپل اعلامیه کې د کومې مطبوعاتي ادارې یا کوم چینل او یا کوم شخص نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په ځینو مطبوعاتو کې د تجارتي اعلانونو په نامه د طالبانو پر ضد تبلیغات خپریږي. طالبانو ویلي دي که دغه مطبوعات په یوه اونۍ کې د دوی په ضد اعلانونه بند نه کړي، نو نظامي هدف به وګڼل شي او بریدونه به پرې وکړي.
متحده عربي اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو دپاره نن د کابل شارجې هوایي دهلیز پرانستل شو. نن په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نه د دغه هوایي دهلیز لارې دوه ټونه الوچه او زردالو متحده عربي اماراتو ته صادر شول. په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفارت دریم سکرټر سالم الزهمي وویل چې د دغه دهلیز په پرانستلو سره به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه زیاته شي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي سږ کال د ملک د غنمو حاصلات 240 په سلو کې زیات شوي دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال په ملک کې د غنمو حاصلات 5 میلیونه ټنو ته رسیدلي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د مرکزی احصایې د ریاست او خوړو د نړیوال ادارې FAO یو ګډه سروې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 240 په سلو کې زیات شوي دي.
د بادغیس ولایتي شورا غړي ویلي دي چې طالبانو د 5 ورځو رئیس په قلای نو باندې د ترکمنستان وارداتي برق قطع کړی دی. بهاودین قادسی د بادغیس ولایتي شورا دغه غړي ویلي دي چې طالبانو هم دغه راز د 3 ورځو رئیس د روشن افغان بی سیم خدمات قطع کړي دي. دا مواد د عمود ولایتي شورا غړي ویلي دي چې طالبانو ځکه دا کار کړی دی چې محلي حکومت د جووند ولسوالۍ لاره چې د طالبانو د خوراکي موادو د انتقال لاره ده بنده کړې ده. د بادغیس ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ویلي دي چې که دغه جریان ادامه ولري د اندېښنې وړ خبره ده، او وایي چې د برق نشتوالي د قلایناو د خلکو ژوند سخت کړی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د هم نړیوال خبرونه. د ایران دپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي چې نړیوال ملګري باید د فارس په خلیج کې د کښتیو د امنیت لپاره د امریکا سره لاس یو کړي. امریکا کوښښ کوي په داس حال کې د ایران په خلاف نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د فارس د خلیج په سیمه کې جنجالونو زور اخیستی. د امریکا د غزنګړي استازي ویلي دي چې په دې مسلې باندې د نړۍ د شلو صنعتي یا جیشل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبري وکړي. په دغه غونډه په همدې ونې کې په جاپان کې کیږي.
بل پلو د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي د بادشاه سلمان ولیعهد محمد ابن سلمان سره جلا جلا غونډې کړي دي. د امریکا او سعودي چارواکي د غونډه په داسې وخت کې کوي چې د ایران بحري قواو خبرداري ورکړی دی چې ایرانی قواو به د امریکا د نورو بي پيلوټه الوتکو په وشتو کې زړه نازړه نه وي. مایک پامپیو ویلی دی چې په دې سفر کې د فارس خلیج، آسیا او اروپایي هیوادونو د مشرانو سره ګوري چې د ایران په خلاف نړیوال ائتلاف جوړ کړي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا حکومت دې ته تیار ده چې د شمالي کوریا سره په اوس وخت کې بیا خبرې وکړي، خو که شمالي کوریا وغواړي اتمي وسلو د ختمولو په باره کې مذاکره وکړي.
مونږ فکر کوو چې په ښه موقف کې یو، او هغه تبصره چې تاسو نن سهار د شمالي کوریا نه واورېدله دا څرګندوي چې کېدای شي رښتینی فرصت مساعد وي چې مذاکرې پیل کړو. دا شپه مونږ د خبرو بیا پیلولو ته تیار یو، خو که شمالي کوریا دا څرګنده کړي چې په ذکر شویو مواردو کې مذاکرو ته تیار ده.
پامپیو همدارنګه ومنله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته یو لیک لګلی دی او د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره یې ښه فرصت مساعد کړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د ایتوپیا هغه جنرال چې د ناکامې کودتا هڅه یې کړې وه د امنیتي قواو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د ایتوپیا د صدر اعظم دفتر ویلي دی چې بریج جنرال د امهارا سیمې د باهیردار په کلي کې وژل شوی دی. امنیتي قواو د شنبې د ورځې را په دې خوا د اسامینو د طرفدارو قواو د امهارا د یوې حکومتي غونډې په وخت کې ډزې وکړې، د امهارا والی او د هغه سلاحکار ووژل. د دې برید نه څو ساعته وروسته په پایتخت ادیس ابابا کې یو متقاعد جنرال او د پوځ لوی دریسیز د هغه د ساتونکو لخوا ووژل شول.
ملګری ملتونه وایي په سوریه او عراق کې د داعش اسیران یا عادلانه محاکمه شي او یا د هم له قید نه آزاد کړی شي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر میشل بشلټ د دوشنبه په ورځ د هغو 55,000 داعشیانو د عادلانه محاکمې او یا آزادۍ د غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې اسیران شوي دي. میرمن بشلټ په سویس کې د بشري حقوقو شورا ته ویلي چې هیوادونه د خپلو اتباعو په مقابل کې مسؤلیت منون کوي او اجازه دی ورنکړي چې د جنگیالیو بچیان به هیواده او به برخلي کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي چې د داعش د استرالیایي جنگیالیو اته یتیمان بیرته هیواد ته را انتقال کړي دي. د استرالیا صدر اعظم د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت یې له خیریه ادارو او استرالیایي والدینو سره کار کوي چې ماشومان بیرته خپل هیواد ته ورستانه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف په سوریه کې 9,000 ماشومان موندلي چې د داعش د بهرنیو جنگیالیو دي، چې پکې 10,000 د عراق دي او اکثرا عمرونه یې له 12 کلو کم دي. مینا سادات د امریکا غږ واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د سټوډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باچلا د سودان د پوز نه غوښتي چې په هغه هیواد کې د مظاهره چیانو د وژلو په قضیه کې د تحقیقاتو اجازه ورته ورکړي. میرمن باچلا نن وویل چې د سودان حکومت چې پوز ملاتړ کوي تر اوسه په تحقیقاتو کې د همکارۍ غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ملګري ملتونه وایي چې په مظاهره چیانو جنسي تیری، د بشري حقوقو په ضد جرمونه او ځورونې دا هغه څه دي چې دوی غواړي په هکله تحقیقات وکړي.
د استنبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د ترکیې سیاسي مخالف ګوند د پاموړ رای ګټلې دي چې دا برای د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پاره یو څرګنده ماتې ده. د اردوان ګوند په استنبول کې د 25 کلو راهیسې حاکمیت درلود. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف وویل چې د حوثیانو یو یمنی یاغي د سعودي عربستان په یو هوایي ډګر کې یو ملکی کس وژلی او نورې زخمیان کړي دي. د هوایي ډګر د سعودي په جنوبي سرحد کې ده. ائتلافي قواوی وایي دا پیښه د ابا هوایي ډګر ته د موټرو په تمځای کې شوې ده. او وروستۍ خبر ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام په دې سیالۍ کې د بنګلادیش لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د 222 منډو هدف ورکړی ده. افغانستان بیا په خپل نوبت کې تر اوسه 9 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، رحمت شاه 40 منډې وکړلې او وسوځېده. د لوبې 12 اوور روان ده. ګلبدین نایب او رحمت شاه وبخی او حشمت الله شاهدي لوبه کوي. ګلبدین نایب تر اوسه 12 منډې کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا د بارانیو چارو وزیر مایک پمپیو منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته رسیدلی دی چې د ایران په مقابل کې نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو د امریکا غ آشنا رادیو ممتاز بهیر را لېږلي رپورټ ته. نو ویلي دي چې وسلوالو ته طالبانو خبرداری ورکړی دی چې که چیرې مطبوعات د دوی په خلاف تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي اهدافو په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د افغانستان د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې په دې هکله اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې مطبوعاتو ته د طالبانو خبرداری د بیان د آزادۍ او د بشري حقوقو خلاف کار دی.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د افغانستان د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د بیان د آزادۍ او د بشري حقونو خلاف ګڼلې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دغې ډلې پر ضد اعلانونه خپروي. په اعلامیه کې راغلي چې له ځینو رسنیو څخه د سوداګریزو اعلانونو په نوم د طالبانو پر ضد اعلانونه خپریږي او هڅه کیږي چې د دوی د مبارزې په مخنیوي کې له دغو رسنیو څخه استخباراتي استفاده وشي. طالبانو ویلي که دغه رسنۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوی پر ضد اعلانونه بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې امریکا غږ آشنا ته وویل د طالبانو اعلامیه او د هغوی ضرب الاجل د بیان د آزادۍ او د بشري حقونو په خلاف د اندېښنې وړ یوه مسله ده. هغه څه چې طالبان یې ادعا کوي زه فکر کوم هیڅ ډول قانوني دلیل نه لري چې د دوی رښتینولي ثابته کړي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه چې حکومت مسؤول دی ترڅو د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي او زیاته کړه چې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د برید په صورت کې به لومړی له حکومت څخه پوښتنه وشي. افغان حکومت وایي چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتلو ته ژمن دی. د ستراتیژیکو او عامه اړیکو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر یوې غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو اعلامیه ته په غبرګون کې وویل چې حکومت به له خپل ټول توان څخه په استفادې د خبریالانو د امنیت د ساتلو هڅه وکړي.
مسؤلیت ما به عنوان حکومتی است که تمام اقدامات
د حکومت په توګه زموږ مسؤلیت دا ده چې خپل ټول اقدامات وکړو ترڅو زموږ د خبریالانو ژوند خوندي وي او ترڅنګ یې د رسنیو مسؤلین هم مسؤلیت لري. تاسو پوهیږئ په هغو ځایونو کې چې بې ځایه خطر منل پکې وي باید خپل اقدامات وکړي. په ورته وخت کې له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې وایي چې په رسنیو کې د سوداګریزو اعلانونو د محتوا د څېړلو لپاره باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا او د سوداګرۍ وزارت او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي ترڅو د رسنیو په نښه کولو لپاره طالبانو ته هیڅ ډول پلمه پاتې نه شي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې ناکامه شوي او اوس د وسلې په زور غواړي چې رسنۍ تر خپلې اغیزې لاندې راولي. د دغه وزارت مرستیال سید اقا حسین سانچرکی چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل له همدې عمله ډېره ضروري ده چې موږ باید د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د ملاتړ محور او د خبریالانو د فزیکی او شغلی خوندیتوب مسلو ته د خپل کار په سر کې ځای ورکړو. ښاغلي سنچارکی زیاته کړه چې د رسنیو د دفترونو د امنیت ساتنې لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې د همکاریو ژمنې کړي دي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو حکومتي قواوو د ننګرهار په هسکې مینې کې د خراسان مرکز ګورګورۍ نیولې. دا هغه سیمه ده چې د داعش د ډلې مشران پکې اوسېدل. محکمې به یې دایرولې او له خلکو به یې سرونه پرې کول. د امریکا غ خبریال ذبیح الله غازی وایي چې د ګورګورۍ سیمه کې اوس نه حکومت شته او نه هم داعش، خو د ولسي خلکو مینې لا هم کنډوالې پرتې دي. ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی دی.
د ګورګوري سیمه کې دا خاموشه بازار څو کاله مخکې داسې نه و. هر ورځ به د سلګونو انسانانو د دمی او کاروبار ځای و، خو خونړۍ جګړې هر څه په بله واړول. د اوبو لوټکه په لاس دا سپین ګیرې هر قدم په پام ږدي، ځکه هر شیبه د مین او حکومت د مخالفې ډلې د راوتلو ګواښ شته. وایي د غنمو د فصل په ریبلو پسې راوتلی.
او زه د غریبۍ د وجې راغلم او دلته مې د یو چا پټی کرلی دغه ځای کې، او بس دغه لوته اوس راغلی یم. او حکومت چې لږ دلته امنین حکومت ورته اجازه وکړه چې څه لاړ شه بابا، او هغه وکړه دا واخه دم راورې با او لوته دم لاړ شه، او کله بیرته وایي چې نن مزه او بیا به خفه شي او بېرته مستونکه.
د یوې سیمې پر دیوالونو د دوو دښمنانو نخې داعش او کمانډو خو اوس پکې دواړه نشته.
د ګورګورۍ د رمیجي دغه بازار د داعش وسلوالو د خراسان مرکز و. لږ ورخوا د دې ځای د خلکو په باور چې هلته به د خراسان مشر کېناسته او دای محکمې وې اداري خونې همدلته په دې دوکانونو کې جوړې کړې وې. اوږده کلونه دا سیمه د داعش د وسلوالو په ولکه کې وه. یو ځلې حکومتي ځواکونه راغلي دلته عملیات کړي دي، خو دلته اوس نه داعش ته او نه حکومتي ځواکونه او نه ولسي خلک د ګیرې دې سیمې ته راپرېښودل کېږي. زه ګورم چې دلته د اسلامي دولت دولت الاسلامیه مکتب د شکایتونو مثلا دغه لوحې ډېرې په دغه دیوالونو باندې لیکل شوی دي. اوس هم یو ګواښ شته دی، یېره شته دی. ولسي خلک وایي د دې نه اخوا هم ډېر کلي لا پاتې دي چې حکومتي ځواکونه نه دي ورسېدلي.
د خراسان ولایت هغه اداري خونې وې چې دې ځای کې به داعشیانو خپل اداري او نظامي کارونه په مخ باندې وړو. د دغو دوکانونو نه دوی خپل د دفترونو کار اخیسته. د دې نه غر پاته دلته د خور په دې پورې څنګ باندې د یو مسجد دی چې هغې کې به د خراسان والی کې ناسته او هغه به خپل احکام د هغې جمع مسجد نه راکوله. دغه میدانه چې تاسو ګورئ دا د داعشیانو د خلافت قتلګاه وه. کله به چې دلته خلک راولو او نو هغه به د ولس خلک به م ورته راټولولو. په دې ځای کې به ورته دغه جوړ کړی پروګرام جوړ کړی. دې ځای کې به دې میدانه کې به هغوی دا کول دا خلک به یې ذبحه کول یا لالول به.
سیمه ییز مقامات وایي دا ساحه خالی پاتې ده، خو پورته لا په ډېرو کلو کې بهرني داعش وسلوال شته.
نه یوازې دا چې داخلي بلکې د پنجاب او نورو ځینو داعشیانو هم راغلي. هغلته مرکزونه دي، هلته پراخه پیمانه اوس راټولېږي او تحرکات یې پیل کړي.
د دې ځای خلک لا هم کډوال دي، ځکه نه راځي چې حکومت یې د ساتنې بندوبست نه دی کړی او نه په کلي کور کې آباد ځای شته. خو د چارواکو ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي.
موږ سره وعدې ډېرې شوې چې پل به درته جوړو، پلچک به جوړو، سرک به جوړو. د خلکو هغه شخصي کورونه چې وران شوي د حکومت د وسه د توان سره مطابق د هغوی سره به مرسته کوو. همدارنګه روغتیایي مرکزونه او ښوونځي به جوړو، مګر تر اوسه پورې یوه تیګه په بله باندې نه ده ایښودل شوې په دې نوم باندې.
که څه هم داعش د ننګرهار په ځینو غریزو سیمو کې شته، خو پخوانی زور یې نه دی پاتې او چارواکي وایي یوه لویه برخه ګاونډ کونړ ته ورغلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سوریې او عراق کې د داعش اسیران یا باید عادلانه محاکمه شي او یا د قید نه آزاد شي. چارواکي له غربي هیوادونو نه غواړي چې خپل اتباع تسلیم شي. استرالیا ویلی دی چې دغه دوو استرالیایي اتباعو اته اولادونه له سوریې نه ستانه کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر میشل باشلر د دوشنبه په ورځ د هغو 55000 داعشیانو د عادلانه محاکمه او یا آزادیدو غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې اسیران شوي دي.
د داعش له ړنګېدو وروسته په عراق او سوریه کې څه باندې 55000 مشکوک داعش جنګیالي او کورنۍ توقیف شولې. اکثره یې د عراق او سوریه اتباع دي او د څه ناڅه 500 هیوادونو مشکوک بهرني جنګیالي پکې هم شته. د سوریه په شمال ختیځ کې د الاحوال په کم کې د بهرنیو جنګیالیو څه باندې 1000 کسان په ډېر ناوړه حالات کې ساتل کیږي.
مېرمن باشلر په سویس کې د بشري حقوقو شورا ته ویلي چې هیوادونه د خپلو اتباعو په مقابل کې مسؤلیت منونکي وي او اجازه دی ورنکړي چې د جنګیالیو بچان بې هیواده او بې برخلي کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي چې د داعش د استرالیایي جنګیالیو اته یتیمانې بیرته خپل هیواد ته راانتقال کړي دي.
The opportunity now is for these young children.
De da gumashuman lo para che berta Australia ta razi fursat da che de khpalo walidaino de jurmun la amala na muakhaza kigi. De wa mashum niwal aw pa yawana amna sima ki satal badmargida aw zay na wara bolam.
De Australia sadr azam de dushambe porat khabariyalan ta wel che hukumat ye la khairiya idaro aw Australiayi walidaino sarakar ke wiche mashuman berta khpal hewat ta warstan kri. د سوریې په شمال ختیځ کې چارواکي د لویدیځو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې خپل اتباع قبول کړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته ورستانه کړي.
Accountability with fair trials.
حساب کتاب او عادلانه محاکمه ټولنه له افراطیت او تشدد څخه ژغوري. له عدالت سره خیانت او ناسمه محاکمه چې ممکن غیر قانوني او غیر انساني توقيف او مجازات هم پکې وي، یوازې د نارضایتۍ او غچ اخیستلو له روایت سره مرسته کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ د سفر په دوران کې نن سعودي عربستان ته ورسید چې د ایران په ضد نړیوال ائتلاف جوړ کړي. خاغری پامپیو سعودي ته په سفر کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره بیا کړې ده، ویلي دي چې واشنگتن د تهران سره د قید او شرط پرته خبرو ته تیار دی، خو غواړي چې د دې دوه ملکونو ترمنځ دغه روانه دښمنی ختم شي او کرکیچ کم شي. مګر امریکا په ایران د نوو بندیزونو د لګولو پریکړه هم کړې ده. د دې خبر تفصیل نسیم ستانیزای لولي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی دی. ښاغلی پامپیو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته له روانېدو نه مخکې د نو بندیزونو او سیاسي فشار دلایل داسې تشریح کړل.
نړۍ باید په دې پوه شي چې موږ به خپلو هڅو ته ادامه ورکړو، څو دا خبره یقیني شي چې دا هلې ځلې د دې لپاره دي چې موږ غواړو ایران له هغو منابعو نه محروم شي چې ضرورت ورته لري. زموږ مقصد دا دی چې د امریکا ګټې او د امریکا خلک په ګرده نړۍ کې خوندي وساتو.
خو ایران له دې نه انکار کړی دی او وایي چې دوی پر اټومي پروګرام له هغه وخت راهیسې کار بند کړی دی چې په 2015 کې له امریکا، برطانی، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې سره تړون لاسلیک کړی و. د دې په مقابل کې له ایران سره وعده شوې وه چې اقتصادي بندیزونه ترېنه لرې کړی شي. د امریکا د پوځ پخوانی لوی درستیز د سمندري قواو متقاعد جنرال مایک ملن خپل ستره اندېښنه داسې بیان کړله:
My biggest concern is
مونږ د کڑکېچ د کومولو هر کله کې وو، مونږ د کڑکېچ او د ستونزو د زیاتېدو هڅه نه کوو، خو ځنې اړخونه شته چې د ستونزو د زیاتېدو هڅه کوي. د غړخونه د کڑکېچ لامل دی او د ایران په وړاندې د دروغ ویل او اقتصادي ترهګرۍ سبب شوی دی.
یو لړ رپورټونه وایي د متحده ایالاتو لخوا د ایران پر استخباراتو یو شمیر سایبری یا کمپیوټری بریدونه شوی دي.
ما هم استقبال
میکنیم. موږ د کڑکېچ د کومولو هر کله کوو، موږ د کڑکېچ او د ستونزو د زیاتېدو هڅه نه کوو، خو ځنې اړخونه شته دي چې د ستونزو د زیاتېدو هڅه کوي. دغه اړخونه د کڑکېچ لامل دي او د ایران په وړاندې د دروازو او اقتصادي ترهګرۍ سبب شوی دي.
که څه هم د ولسمشر ټرمپ اداره پر ایران د بندیزونو لګولو په لا سختولو بوخته ده، خو ولسمشر دا ټویټ هم وکړ چې دی هغې ورځې ته سترګې په لار دی چې پر ایران باندې بندیزونه لرې کړی شي.
موږ پر ایران اضافي بندیزونه هم لګوو، یو څه سوکه روان دي خو یو څه نور په چټکۍ روان دي. که ایران غواړي چې بیا یو سوکاله او شتمن هیواد شي، موږ به یې داسې وګڼو چې راځئ ایران به بیا ستر هیواد کړو. زه ورسره مخالفت نه لرم، خو ایران به هیڅکله بډای نه شي که دا فکر کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به اټومي وسلې ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د کرنې، اوبو لګولو او د مالدارۍ د وزارت چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د غنمو حاصلات سکال د تیر کال نه 20% زیات شوی دي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را کړی دی.
د کرهنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرکزي احصایې د ریاست او خوړو د نړیوالې ادارې اف ای او یوه ګډه سروې ښیي چې سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات 15 میلیونه ټنو ته رسیدلي دي. د کرهنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د چارواکو د وینا له مخې دا اندازه د تیر لمریز کال پرتله سږکال په افغانستان کې د غنمو په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی ښیي. د کرهنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې کې د للمي غنمو حاصلات هم شامل دي. اکبر رستمی ویل چې سږ کال د تیر کال پرتله په افغانستان کې 1.5 میلیون ټنه زیات غنم تولید شوي دي.
امسال با تولید 5.1 میلیون متریک تن
سکل د 15.1 میلیون تن غنمو په تولید سره غنمو تزمنګ ارتیا 900,000 تن کم شوه ده. په تیرو کلونو کې افغانستان په کال کې 2.5 میلیون تن غنمو د کمبود سره مخ کیده چې له گاونډي هیوادونو څخه بیر واردول، خو سکل نیک مرغه زمګ د وارداتو کچه کم شوه ده.
خوښ پیدا کنه
تیر کال په افغانستان کې 3.8 میلیون تن غنم تولید شوی وو. تیر کال په افغانستان کې سخته وشکالی و چې دغه هوا شاوخوا نونس ولایتونه یې ځپلي وو، خو سږکال په ژمي کې ډېرې واورې وشوي او په پسرلي کې په اکثر ولایتونو کې بارانونه وشول چې ورسره د وچکالۍ د اغېزو د کمېدو تمه هم پیدا شوه. د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اټکل له مخې د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي له امله به بل کال ته افغانستان د 400 میلیونو ډالرو په ارزښت کم غنم وارد کړي. افغانستان هر کال د خپلې اړتیا وړ خوراکي توکي له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادو څخه واردوي. د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د تیر ژمي واورو او بارانونو ته په کتنې سږ کال پر بزګرانو باندې د 15,000 تنه اصلاح شوي تخم او زرا ټانا کیمیوي سری د ویشلو لپاره یو پلان ترتیب کړي چې ورسره دا وزارت بل کال ته د غلو دانو په حاصلاتو کې 50% پورې د نور زیاتوالي تمه کوي.
اګر به هیڅ شک ادامه پیدا وکړي
که په همدې ډول د غلو دانو او په ځانګړي ډول د غنمو حاصلات همداسې لوړ لاړ شي، ډېر ژر به په یو دوو کلونو کې افغانستان د غلو دانو له پلوه پر ځان بسیا شي.
خو
یو شمېر بزګران هغوی ته د اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سری د برابرولو سربیره د بوټو د آفتونو او ناروغیو په وړاندې د کیمیاوي درملو د برابرولو غوښتنه هم کوي. د میدان وردګ په ولایت کې یو بزګر وایي چې دوی سره د کال په سر کې چندانې مرسته نه ده شوې.
موږ باغونه لرو د مڼو، موږ سره دولت کومک ونه کړ، نه کود راکړه، نه دوا راکړه، نه کوم ماشین راکړه. د موږ مڼې په کورو کې پرتې دي، ورستې شوې، خارج ته نه ځي. باید چې یو بازار جوړ شي د موږ مڼې خارج ته لاړې شي. خواری که او کال بانده منگا ده منونه ایچ شن اخلو.
تیر کال پا افغانستان که ده سختی وچکاله لامالا ده هیواد ده تار شد چه چه ده 2.5 میلیون تن پوری غنم لبهرانه هیواد و سخه ده هیواد توارید که.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، بی بی هوا چې میړه او سلور زامنې په جګړه کې وژل شوي دي، اوس د خپلو درې نورو کونډو نګایندو سره یو ځای د کړاو شپې او درد شپې سبا کوي. د دې رپورټ تفصیل واورئ.
خوان مې و د خپل تره زوی مې و، ښه مینه او محبت ښه وخت م تېر کړو. دا درې کاله مې
وسلویخت کلنه بی بی هوا د خپل ژوند د درد او بی وسۍ کیسې کوي. د هغې خاوند د افغانستان د ملي اردو سرتیری و او درې کاله مخکې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شو.
خاوند مې په مزار شریف کې سیمنصب وظیفه لرودله. دا مې خاوند ده، دا مې خاوند ده، دا مې لیور ده. دا په لوخمرو کې طالبانو کوس کړي ول، دواړه حلال کړي وو. دغه لیورونه مې د درې میاشتو ناوې پاتې ده او خاوند نه دوه ښځې پاتې شوې. سترګې یې بڼې نیولې. الله مې ورته وخوري زویه.
د بی بی هوا د خاوند د مرګ غم لا تازه و چې څلور زامن یې د جګړې قرباني شول. په دغو څلورو کې یوې د ملي اردو سرتیری و چې د جګړې پر مهال په لوګر کې ووژل شو.
زما دوه زامن و غریب کار ول، سمبوسي پرکې یې پخول. پل محمد خان از یدو که سندیاری و سوال تر شیدان سو دو زمان میلتا ایو زوی میلو گر کسو ایو زوی میو باغه کسو ازم کمت که اندیاری و سوال شید سو دایو میلی اردو از کارو.
بی بی هوا اوس له عالم دردونو او کړاوونو سره په دغه کرایي کور کې د خپلو زامنو لدرې کونډو او لمسیانو سره شپې سبا کوي. ان ګورګانې دا مهال د ګټې وټې لپاره بهر تللي او په لاس پاخه شوي پیراکیان بازارونو کې پلوري.
د خپل وطن د خپلې خاورې خدمت یې کړی ده. زه په دې نه زاړم، زه ویاړم، زه فخر کوم. ما تاله را کړي وو، الله مالو مانی بیرته واخیستو. نیستي مې زړی، اولګه مې زړی، یتیمان مې زړی، کونډې مې زړی، ویکوري مې زړی. دولت نه دا غواړم، همکار دې راسره وکړي، کومک دې راسره وکړي، کور دې راته راکړي. مستی کوم، مستی کوم. خاوند مې خدمت کړی شپخانې لمبردو کې. هغه د رباني په کال باندې مشه مسود پاچایي سید رباني وه. د خوست وظیفه اجرا کړې، د هلمند اجرا کړې، لکه په شنګان به په تیارو کې غورځول، په جنګو کې. بس خدمت مې د دولت کړی، مستحق یم. دولت نه دغه ارزو زه لرم چې دولت ماته کور راکړي، ادمه را ایتمان سر ته ورسیږي د ایتاجي او مجبورینه میخ
دروستم د جون د کندو نړیواله ورځ ده. افغانستان دا مهال شپږ سوه زره کونډې لري. د بي بي هوا ژوند د افغانستان د بېوزله کونډو یو داستان دی.
دا خبرونه هم درته پای ته رسیږي درنو اوریدونکو. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند و برنامه خبری دری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش